Я хорошо, моя.
سلامونه وخت په افغانستان کې د ماخوستن نه بجې شوې تاسو زموږه کلاس ادي رادیو ناوړی پیل کوو د دې سات خبرونو مختار اجانس وایي د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده چې څو ولایتونو ته په سفر وتلی وو پرون د فاریاب ولایت لزایی چارواکو سره په کتنه کې د شرعي حدودو پر تطبیق ټینګار کړی دی. د بختر اجانس د راپور لمخې اخونزاده په فاریاب کې طالب چارواکو ته ویلي چې له غرور او کبر ځان وساتي. تر دې مخکې په بادغیس ولایت کې د طالبانو د والی مطبوعاتي دفتر ویلي وو چې د دوی مشر مولا هیبت الله خونزاده د پنجشنبې په ورځ د دغه ولایت له چارواکو سره په قلعینو کې کتلی وو. د طالبانو تر کنټرول لاندې دولتي رسنیو د مولا هیبت الله خونزاده د سفر تصویرونه نه دي خپاره کړي او د سفر خبري هم په ځنډ خپور کړی دی. د طالبانو مشر عموما له خلکو سره نه ویني او سفرونه هم نه کوي. خدا په تیرو دوو کلونو کې چې طالبان واک ته رسیدلی دي لومړی ځل دی چې نوموړی ولایتونو ته په سفر تللی دی. د اوتریش د مهاجرت او پناه غوښتنې اداره وایي په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د بدلون له کبله دغه هیواد ته د افغان کډوالو د استولو جواز شته. د یورونیوز د راپور له مخې اوتریش له جرمني سره یو ځای شوی او وایي چې په پام کې لري چې افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي. د جرمني د چارواکو په وینا دغه هیواد د جمعې په ورځ 28 افغان کډوال افغانستان ته واستول. د اوتریش حکومت وایي په پام کې لري چې د افغانانو د ایستلو په برخه کې له جرمني سره په ګډه کار وکړي. اوتریش د کورنۍ چارو وزیر ګرهارد کارنر د جرمني اقدام ډیر ښه بللی دی. د سکل په مارچ میاشت کې پر هغه پریکړې د بیا کتنې لپاره د خبر غوښتنه کړې وه چې افغانستان او سوریه ته د کډوالو د ایستلو مخه نیسي. د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د هر ډول وسلوالې شخړې پر ضد خپل دریځ تکرار کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان له فاکس نیوز سره په مرکه کې وویل چې واشنگتن نه غواړي چې افغانستان بیا په جګړه کې ښکیل شي. د زیات کړه دغه هیواد له څلور څلوېښت کلونو راهیسې په جګړه کې دی. موږ نه غواړو چې افغانستان بیرته شخړې ته راوګرځوو او موږ له افغانانو څخه اورو چې هغوی هم داسې نه کوي. په همدې حال کې د مقاومت ملي جبهې د بهرنیو اړیکو مشر علي میسم نظري له نیوز سره په خبرو کې ادا کړې د دوی ډلې د جنوري لمیاشتې د طالبانو پر ضد تر 200 ډیر بریدونه کړي دي. طالبان وایي د افغانستان په محبسونو کې له نږدې 11,000 بندیانو څخه لږ تر لږه زر یې ښځې دي. د طالبانو د زندانونو چارو د سمون ادارې رئیس مولوي محمد یوسف مستری نن یکشنبه په کابل کې په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې د 11,000 بندیانو په منځ کې نږدې 800 ماشومان هم شامل دي. مستری زیاته کړه چې شاوخوا 12,000 نور کسان په توقیفي ځایونو کې ساتل کیږي او د محکمې پریکړو ته انتظار باسي. د پاکستان پوځوي مخالفو وسلوالو پرون د پوځي ونیولي افسر په ګډون څلور کسان خوشې کړل. ځای پولیس وایي د خالد امیر په نوم دغه افسر تیره چهارشنبه د پاکستانی طالبانو په یوه پخوانی مرکز کې د خپل پلار د فاتحې په مراسمو کې نیول شوی وو. د پاکستان پوځ د نورو جزئیاتو لورکولو پرته په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې امیر او درې خپلوان یې د قومي مشرانو په منځګړیتوب بې قید او شرطه خوشې شوی دي. په ایران کې پر افغان اتباعو د فشارونو په دوام کې د تهران والی ګواښ وکړ چې غیر مجاز اتباب له هغه څخه بې برخې شي چې د ښاري او غیر ښاري خدمات وبلل. علي رضا فخاري پرون مهر خبری اژانس ته وویل غیر مجاز اتباب باید ژر تر ژره له ایران ووزي او دا پلان د تهران ولایت په کچه جدي او څرګنده چاره ده چې باید اجرا شي. ایراني چارواکي اکثرا د هغو افغانانو لپاره د اتباع کلمه کاروي چې په ایران کې میشت دي. د اسرائیل پوځ اعلان وکړ چې د غزې تړانګې په جنوب کې د رفح په یو تونل کې د شپږو نورو اسرائیلي ارغملو مړی موندلی دي. د پوځ په وینا دا کسان تر موندل کېدو لږ مخکې وژل شوي دي. د اسرائیل دفاع وزارت نن په یو خبر پاڼه کې وویل په موندل شویو جسدونو کې درې ښځې او درې نارینه دي. د اسرائیل پوځ زیاتوي دغه شپږ کسان ښایي یوه یا دوې ورځې مخکې د حماس ډلې لخوا وژل شوي وي. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا یوه ترهګره ډله ګڼل کېږي. په شوی جسدونو کې د درویشت کلن اسرائیلی امریکایی هرش ګولډربرګ پولین نومی کس دی چې د اکسیوس ویب پاڼې پر اساس د افراطي ډلې حماس لخوا د امریکایي ارغملو په سمبول بدل شوی دی. دو تنه چې یو الجزائری او بل تونسی وو او د سختو جرمونو په خاطر د سویس په باسیل کې بندیان وو وتوانېدل چې له دې کلک ساتل کیدونکي زندان څخه وتښتي. ځایي چارواکو د جمعې په ماښام اعلان وکړ چې دوه بندیان د نامعلوم ډول په تیښته بریالي شوي دي. اووه دېرش کلن الجزائری وګړی د قتل، غلا او سخت زیان رسولو په تور بندي وو. بل تښتېدلی 22 کلن تونسي تبه دی چې سویس ته په غیر قانوني تګ او د مالي زیان په اړولو تورن دی. فرشتہ ساکی مدا ازادی رادیو په دې خبرونه کې مو یو ځل بیا هر کله کوم. د خبرونه کې ورا سره واوري چې یو شمیر افغان فعالان وایي د افغانستان اوسنۍ پیچلي شرایطو ته په کتو د اتریش هیواد باید د بشري حقونو اصل ته په پام کې نیولو سره د مهاجرینو پر اخراج یو ځل بیا فکر وکړي.
دغه کسان معلوم نه ده چې محکمې لخوا جرم ثابت شوی ده، او که جرم ثابت وي نو باید مجرمین د دوی د قانون په اساس دلته د محکومیت موده تیره کړي.
په افغانستان دننه ځینې ښځې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف پر نوي قانون نیوکه کوي.
لکه ښځې نسي کولی حتی په اوچت غږ باندې قرائت وکړي، نو په جامع کې دا څه پاتې شوه؟ دا بندیزونه یو ډول نورې هم افغان ښځې له جامع حذف کوي.
له ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران څخه راستنه شوي افغان کډوال له ستونزو غږیږي.
دومره واس نه لرو چې کور په کرا ونیسو، یو میاشت په یو ځای کې او یو میاشت په بل ځای کې. موږ د ډیرو مشکلاتو سره مخ یو. یو کال کېږي چې موږ ګرځو په دفترونو باندې او څوک موږ نه اوري.
وړاندې په خبرونه کې د راپورونو تفصیل درته لرو. له نړۍ نه به مو هم خبر کو. را سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د اتریش حکومت اعلان کړی چې دا هیواد بل جرمني سره د هغو افغانانو د اخراج په برخه کې کار وکړي چې جرمي مخینه لري. د یوې اروپایي رسنۍ د راپور لمخې د کډوالۍ او پناه غوښتنې لپاره د اتریش فدرالي ادارې ویلي په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د بدلون له کبله دغه هیواد ته د افغان کډوالو د استولو جواز شته. په دې اړه سنا کاکړ راپور چمتو کړی، تاسو واورئ.
افغانستان ته د جرمني لخوا د 28 افغانانو لستنولو وروسته چې دغه هیواد مجرمین بللي، اوس اتریش هم د جرمني له دې پریکړې څخه په ملاتړ ویلي وړي افغانستان ته د هغو افغانانو په دیستلو لړۍ پیل کړي چې جرمي سابقه لري. د اروپایي رسنۍ یورونیوز د راپور له مخې چې د سپتمبر په لومړۍ نیټه خپور شوی، د کډوالۍ او پناه غوښتنې لپاره د اتریش فدرالي ادارې ویلي چې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د بدلون له کبله دغه هیواد ته د افغان کډوالو د استولو جواز شته. پراپور کې راغلی ویانا وای غوړې له برلین سره د ګډ اخراج په برخه کې لنګدې همکاري وکړي. په دې راپور کې د اتریش هیواد د صدر اعظم کارل نیمیر په حواله راغلی چې د دې هیواد کورنیو چارو وزیر له ډېرې مودې راهیسې خپل جرمني سیال سره په دې اړه خبرې اترې کوي. د تسا کال په مارچ میاشت کې پر هغې پریکړې د بیا کتنې لپاره د خبرو غوښتنه کړې وه چې افغانستان او سوریې ته د کډوالو د استولو مخه نیسي. په ورته وخت کې په یاد هیواد کې یو شمیر فعالان وایي د اتریش هیواد باید د افغانستان اوسنی پیچلي شرایطو ته په کتو او د بشري حقونو اصل په پام کې نیولو سره په خپلو پریکړو غور وکړي. په اتریش کې د افغان ولس کلتوري ټولنې مشر فضل رحمان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د قضایی او حقوقی لحاظ او هم د نړیوالو قوانین لحاظ د پریکړه سمه نه ده. هم د ژنیو د 1951 کنوانسیون چې د کډوالو په اړه ده دغه سره مطابقت نه لري، او هم له لحاظ د حقوقي دغه کسان معلومه نه ده چې محکمې لخوا جرم ثابت شوی ده، او که جرم ثابت وي نو باید مجرمین د دوی د قانون په اساس دلته د محکومیت موده تیره کړي. څنګه کېدلی شي چې جرم دلته اوسی او بیا دا مجرمین افغانستان ته ولیږي؟
مدنی فعال محمد رفیع هم ازادی رادیو تا وویل
بازگشت به افغانستان تحت اداره طالبان دو طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته بیرته تلل کولای شي د ډیرو افغانانو په ځانګړي توګه خزو ماشومان او قومي او مذهبي لګکیو ژوند لګوخ سره مخ کړی. تبیده چې دا کار د اتریش په چیر د بشري حقوقو پلویانو لپاره خنه دی چې پریکړه یې د خلکو ژوند له خطر سره مخ کړی،
جان افراد را در خطر بیاندازد.
د اتریش هیواد د پریکړه وروسته لاغې ده چې جرمني د جمعې په ورځ 28 افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړل. فرانس پرس آژانس د جرمني د چارواکو په حواله ویلي دغو 28 تنو افغانانو جدي جرمونه کړی وو او حق یې نه درلود چې په جرمني کې پاتې شي. خو د جرمني حکومت دا پریکړه د بخښنې نړیوال سازمان بیلابیلو څانګو غندلی او ویلی دی چې دا له نړیوالو قوانینو او د بشري حقونو سرغړونه ده. دا د 2020 زیږدیز کال اګست میاشتې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته له جرمني نه د افغانانو لومړنی خراج دی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلروش ساته.
ازادي رادیو ته غوښتا په افغانستان د نن ځینی خزی د طالبانو د حکومت امر بالمعروف پر نوی قانون نیوکه کوي او دوی وایي چې د ټولنې عیني واقعیتونه پکې په پام کې نه دي نیول شوی. دوی وایي ډیری افغان خزی په کور کې نارینه یا شرعي محرم نه لري او د خپل کورنۍ د نفقو ګټلو او ستونزو هوارولو لپاره اړی دي چې خبرې وکړي او یا خپل غږ وچت کړي. په دې اړه جزئیات له فیروزه عزیزی ناورو.
روسته له هغه چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د امر بالمعروف نوی قانون کې د خزو پر غاک او مخ کار کې دوه بندیز ولګوه، یو شمیر خزی نیوکه کوي او وایي چې طالبانو په دې قانون کې د دوی ستونزې په پام کې نه دي نیولي. د لوګار ولایت یو اوسیدونکي د نوم نه خبرولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
طالبانو په خپل دغه نوی قانون کې چې د ښځو پر غږ او مخې بندیز لګولی، ښځې د ډېرو مشکلاتو سره مخ کړي دي. کله چې ښځه له کور وځي که دوی خپل غږ ونه وسي نو دوی خپل ستونزې څنګه حل کړي؟ یو چیرې ځي موټروان سره کېني نو ته خپل غږ نه راوسي نو هغه به څنګه پوه شي چې ته چیرې ځې، څنګه به هغه ته ادرس ورکړي؟ کله چې دوکان ته ځي سودا اخلي، کله چې ته غږ ونه وسي نو سره هم ته خپل سودا اخلي. همداسې زرګه او نور مشکلات دي. حتی ژوند کول دما په خبره دما په نظر شاید ناممکنه وي په جامعه کې.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې دا هم نغواړي په راپور کې نوم خپور سي نیوکه کوي چې طالبان د اسلام په نوم د خپل تفسیر په اساس پر افغان ښځو او نجونو داسې شرایط وضع کوي چې په خبره یې په هیڅ ډول ټولنه کې د پلې کېدو وړ نه دي.
د افغان ښځو په تړاو باندې د طالبانو وروستي بندیزونه دا واقعا د نه منلو دي. لکه ښځه نسي کولی حتی په اوچت غږ باندې قرائت وکړي نو په جامع کې دا څه پاتې شوه؟ دا بندیزونه یو ډول نورې هم افغان ښځې له جامع حذف کوي، له ټولنې یې وباسي، له ژوند یې لرې کوي. یوې ښځې ته باید د انسان په سترګه وکتل سي.
د طالبانو حکومت د عدلي وزارت د امر بالمعروف نوی قانون د اګست په 21 اعلان سو چې د دې قانون په متن کې راغلي دا قانون یې مشر ملا هبت الله اخونزاده توشي کړای او د اجرا وړ دی. د دې قانون په 13 ماده کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمی بلل سوی او د قانون پټکو د فتنې لويرې د ښځو مخ پټول هم اړین دي. د دې قانون د 13 ماده په بل باندې کې د ښځو غاک هم اورات بلل سوی او لمخې ښځې حق نه لري چې سندری ووای او ان پلوړ غکناتونه یا قرات وکړي. دا قانون ټول 4.15 مادي لري. د کابل ښار یو اوسیدونکو ډاکټر سونیتا بهرام ازادي رادیو ته وویل دوی د خپل ناروغانو لپاره د سمو خدماتونو وړاندې کولو او د درملو د خوړلو په هولو لپاره اړ دي چې د خپل ناروغانو نارینه پیوازانو سره خبري وکړي.
ماده کې اوس ستونزې شته. دا زمونږه درخواست یا زمونږه غوښتنه د اسلامي امارات څخه همدا ده چې دغه ماده باندې یو څه تجدید نظر وکړي، ځکه چې زمونږه روغتون ته کله مریضان چې راځي هغه صحیح توسي چې مونږه مریضانو ته کوو هغوی نشي اخیستلی، ورنه مطلب یا هم خپل د دوا یوزج باندې درست دوی نشي کولی چې پوه شي. نو د دې له وجې نه مونږ مجبور یاستو هغه مېرمنې چې نور ښځینه پیوازې نه لرو نو دوی نارینه پایواز راو غوړو او مونږه لازمه توسي یا خبرې اترې چې ضرورت دی هغه ورته ورکړو. او د دې کې بیا د محرم خبره یو نشي مراد کېدلای.
د هرات ولایت اوسیدونکو او د مترزو خزو دی ویډلې مسوله حلیمه پاجواکوي هغه خزې چې د کورنۍ سرپرستان نه لري او مجبور دي چې د خپل کورنۍ نفقه ګټلو لپاره له کوره بهر کار وکړي، دا ډول قوانين به پر ځان څنګه عملی کړئ سي؟
شاوران بعضی از خانم هایی که در حملات انتحاری به انفجاری که یک گروه
ده ها افغان خزو میرونه چه ده دیگل یعنی طالبان و به انتحاری حملو که وجه شوی مجبور دی چه دخپل و ماشومان و کورانی و ده نفقی گردول و لپاره کار وکری او کلکل آن دوی مجبوری گی چه درانه و سخت کارونه وکری. خود طالبانو دو دوی پرغک هم بندیز لگه ولی نو دوی به چه کوی؟
هڅه مو کړ چې په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عبدالغفار فاروقی ځواب ولرو، خو زموږ پوښتنې یې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف نوی قانون په افغانستان دننه او بهر ګڼو ښځو د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو سازمانونو هیوادونو آن یو شمیر دینی عالمانو هم غندلای دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه خبره کړې خبر پاڼه کې د نړیوالو اندېښنې او غندنې بې اساسه او ګستاخي بللې او ویلي دي دا اندېښنې او نیوکې به د دوی په دریځ اغیز ونه کړي. وړاندې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي هم ادعا کړې چې دا قانوني د اسلامي شریعت په رڼا کې جوړ کړی او په بشپړ ډول به عملي کیږي، خو یو شمیر دینی عالمان په ټینګار سره وایي چې د اسلامی شریعت او حنفی فقه په هیڅ ځای کې د ښځو پر غږ او مخ بندیز نسته.
په افغانستان کې د نن ځینی خزینه وی چې د طالبانو په نوی قانون باندې او بندیزونو باندې نیوکه کړې و، د دې ترڅنګ او د دې سربېره یو شمیر نورې خزې هم دي چې دوی وایي سره لدې چې لوړې زده کړې کړې دي خو بیا هم په کور ناست دي چې لامل یې پر بیلابیلو رواني ستونزو مخ دي او د ذهني آرامتیا لپاره د درملو خوړو ته اړ دي. په همدې موضوع زموږ همکار حسین احمدزی افغانستان کې د کابل پوهنتون له کمپیوټر ساينس پوهنځي فارغ شوی یو زده کړې یالې چې درویش کلن مریم شیرزاد ته هغه سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلې دي چې افغانستان کې میرمنې له بیکاری څومره کړېږي او د طالبانو نویو فرمانونو څومره ناهیلي کړې دي.
افغانستان کې اوس ورځ په ورځ د ښځو په وړاندې خصوصا د نجونو په وړاندې ستونزې په ډېرېدو دي، ځکه چې زه خپله د کابل پوهنتون د کمپیوټر ساینس محصل اومه، څلور کلنې دوره مې په ډېرو مشکلاتو سره تېره کړله، هم د اقتصادي مشکلاتو سره مخ وم، هم په امنیتي لحاظ مونږ د مشکلاتو سره مخ وو، خو دا دوره ډېره مونږ په مشکلاتو سره تېره کړله او د دې دپاره چې په آینده کې په مونږ یو روښانه راتلونکی ولرو. مګم زموږ آینده اوس مهال یعنی له یو تورې تیارې سره مخدا ټول افغان انجونی په کور دي لکه ما غونډه. نو د طالبانو فرمانونه ورځ په ورځ صدرېږي، نو فرمانونه صدروي لکه اوس یو فرمان ده چې باید د خزي غږ لوړ نشي کنه، او د دې ترڅنګ برقع یا چادرې استفاده کی یا غتورې حجاب استفاده کی چې دا ډیره مشکله ده په د پوس وخت کې چې سخت ګرمي ده، نو تاسو باید یاد برقع یا تور حجاب څخه استفاده وکړئ. هغه خزي چې له نسلو کلو څخه ښکته دي نو تدا د انجن په شمول د ټولو تدغه فرمان صدر شوه دي. ورس په ورس د خوځ پړان د ستونزې په ډیری دو دي کاری فرصتونه خو به هیڅ درک نشته دي، یعنی هغه خځه چې په دند باندې وي غوي وس په کور باندې دي، نو ستونزې ډیری دي.
او سره تاسو د بندیزونو مسله یاد کړله، د بندیزونو او فرمانونو څومره سیاړ خمیرمنې غزمنې کړې دي؟
لو سهر خځه په شوال خفغان باندې اختشوې دي، یو له غوزه یم چې یعنی ما څلور کلونه د ورډر په مشکلاتو سره خلاص کړل، په دې هله چې پاینده کې بزې یو خو وظیفه ولرم یو خو راتلونکي به ولرم، مګر اوس په کور باندې ما نو له شوال خفغان سره مخ شوې یم، یعنی څلور وساته چې یو انجلې درس ویلې تعلیم کړي هغه په کور نه دا وقن ډیره سخت ده. نو نه تنه همدغه سیسمو ټولې ټولګیوالې همدغه ټولې افغان انجونی په شوال خفغان باندې اختشوې دي او ډیر له ستونزو سره مخ دي د سهیل هازه.
بله، تاسو سره اتمنه تاسو نور مسله کې چې غوي درس ویل دی، غوي په فکر لري، غوي ته اندېښنه په دغه برخه کې لري، غوي تاسو په شان درس ویل دی، دا غوي اندېښنې سره شته دی، غوي تاسو سره شریکي ځکه تاسو یو بل سره اتمن ګوري غوي خپل اندېښنې شریکوي.
بله بلې، هغه هم همدغه ستونزې لري، هغه هم په ډېرو سختیو سره په مشکلاتو سره درس ویلی، نو اوس په کور باندې دي، هغه په ذهني ناروغیو باندې اخته شوی دي، حتی به خوب نه لري، هغه د ګولې څخه استفاده کوي د دې لپاره چې هغه ته خوب راشي، ځکه چې هغه په جوړ خفغان باندې اخته شوی دي، شپې ورځ په دې سوچ کې چې موږ آینده به څه کیږي، موږ دومره درس او تعلیم وکړو نو باید موږ یو څه لاس ته راوړي، موږ باید دنده تر سره کړو، افغانستان ته خدمت کړو، د خدمت خو یعنی خدمت خو پر ځای پاتې شو، حتی اوس انجونی د کور څخه نشي وتلای، ډیر زیات ستونزې دي.
بله، په دغه سیا وضعیت کې بیا د حکومت څخه مخوختنه څه ده؟ هغه په دغه برخه کې تر اوسه پورې انجونو میرمنو ته څه نه دي کړي، که تاسو د طالبانو حکومت څخه غوښتنه وکوي غوښتنه به مو څه وي؟
مونږه د طالبانو له حکومت څخه ډیره غټه غوښتنه نه لرو، صرف غوښتنه همدا ده چې د خونځي دروازې خلاصې کی، د پوهنتونونو دروازې خلاصې کی، په یو آرامه فضا کې نجونې وکولی شي چې خپل درس او خپل تعلیم ته ادامه ورکړي، یو څه کاري فرصتونه ورته برابر کړي، تر څو دغه کوم درس چې مونږ ویل د تعلیم هم کړی دی، دغه مونږ د افغانستان په ګټه باندې وکړو، نه دا چې مونږ د کور په یو کونج کې کینو او یعنی تمام ورځ په دې سوچ کې اوسو چې زمونږ آینده به څه کیږي. نو مونږ له طالبان څخه خواهش کوو، دم هیله ده چې مونږ ته کاري زمینه برابره کړي، د پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي، د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي، دا زمونږ غټه غوښتنه ده.
د غزې ترانګې د رفح په یو تونل کې د شپږ اسرایلي ارغملو د جسدونو له موندل کېدو وروسته د پاتې برمتو کورنۍ پر خلکو غږ وکړ چې نن مظاهرو ته راووزي. دوی د بنیامین نتنیاهو پر حکومت تور پورې کوي چې د سولې د خبرو په لار کې د خنډونو په رامنځته کولو سره یې د یرغملو د وژلو لار هواره کړي. جزئیات له عصمت ساروان نورو.
د اسرائیل پوز اعلان وکړ چې د غزې ترنګ په جنوب کې د رفح په یو تونل کې د شپږو نورو اسرائیلي يرغملو مړي موندل دي. د پوز په وینا دا کسان تر موندل کېدو لږ مخکې وژل شوي وو. د اسرائیل دفاع وزارت نن یک شنبه په یو خبر پاڼه کې وویل په موندل شویو جسدونو کې درې ښځې او درې نارینه دي. د اسرائیل پوز زیاتوي دغه شپږ کسان شای یو یا دوی ورځې مخکې د حماس ډلې لخوا وژل شوي وي. حماس د امریکا او اروپای اتحادیې لخوا یو ترهګر ډله ګڼل کیږي. په موندل شویو جسدونو کې د درویش کلن اسرائیلي امریکایي هرش ګولبرګ پولین نومي کس مړی هم شامل دی چې د اکسیوس ویبپاڼې پر اساس د افراطي ډلې حماس لخوا د امریکایي یرغملو په سمبول بدل شوی و. د رفح په تونل کې د دغو اسرائیلي یرغملو د مړو له موندل کېدو وروسته نن یک شنبه د 101 پاته برمتو کورنیو د اسرائیل له خلکو وغوښتل چې په خپلو اعتراضونو اسرائیل ولړسوي. د یرغمل شویو کورنیو اتحادیه په اسرائیلیانو ژغ وکړ چې په بیت المقدس کې د صدر اعظم د دفتر مخې ته د یک شنبه په ورځ د ماسپښین په 4 بجو او همدارس د ماخوستن په 9 بجې په تل ابیب کې د دفاع وزارت نږدې د اعتراض په دود لاریون وکوي. د برمتو د کورنیو اتحادیه د اسرائیل د ټولو کارګرانو له اتحادیه څخه هم وغوښتل چې له دوشنبه څخه اقتصادي چارې او تولید ودروي او اعتصاب اعلان کړي. په ورته وخت کې د اسرائیل د اپوزیسیون مشانو پر صدر اعظم تور ولګاو چې له افراطي ډلې حماس سره یو ممکنه هوکړې ته د رسیدو لپاره په خبرو کې په خند رامنځته کولو سره خپل لاسونه د یرغملو په وینو ککړ کړي او د دې ځوانانو د وژنې ګناه به په خپل ریکارډ کې د تور داغ په توګه ثبت کړي. په همدې حال کې څو اسرایلی رسنیو راپور ورکړ چې د جسدونو د عدلي طب معاینه شي چې پر یرغملو داسې شوي دي. د برمته شویو کورنیو اتحادیه په دې اړه غوسه څرګنده کړه چې بنیامین نتانیاهو هیڅکله د دې مسئلو په اړه اعلامیه نه خپروي او د یرغملو د وژل کېدو اعلان د پوز د ویندوی په غاړه اچوي. یو ساعت وروسته له هغه چې د نورو شپږو یرغملو د مړینې خبر خپور شو، صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د حماس په اړه وویل هر څوک چې یرغمل وژني هغه موافقه نه غواړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
تاسو زموږ غږ ازادي رادیو نه اوري. وس ازادي رادیو څلور وی ساته په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان له گاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران څخه یو شمیر راستانه شوی افغان کډوال وای د نورو ستونزو سربیره د سرپناه د نه موجودیت لکبل لکړه وډک ژوند تیروي. په دې اړه به د حدیث پردیس راپور ته وښو.
په داسې حال کې چې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ روانه ده، یو شمیر ستانه شوي کډوال په افغانستان کې له ډول ډول ستونزو شکایت کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کوي چې د طالبانو د حکومت او مرستندوی ادارو لخوا د ژوند شرایطو د خوالي برخې ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې. اکرام الله چې اوس په لغمان ولایت کې په یوه نیمه ویجاړ کور کې اوسیږي وایي چې کال وړاندې چې کله له پاکستانه راستنېده په تورخم کې ورسره د نورو ژمنو ترڅنګ د سرپناه د ورکړې ژمنه هم وشوه، خو په خبره یې پوره شوې نه ده.
یو کال مخکې له پاکستان راغلی وو، چې کله له پاکستان راتللو نو موږ سره په تورخم کې واده وشول چې تاسو ته د یوې نمرې ځای درکو چې تاسو د کوم ځای استوګن یې. خو لا واده ماغسې واده پاتې ده او تر اوسه پورې موږ ته هیڅ هم نه دي شوي. دومره وس نه لرو چې کور په کرا ونیسو یو میاش په یو ځکه یو یو میاش په بل ځکه مونږ د ډیرو مشکلاتو سره مخ یو یو کال کېږي چې مونږه ګرځو په دفترونو باندې او څوک مغ غناوري.
حفیظ چې اوس د فاریاب ولایت په ګرځیوان ولسوالۍ کې د خپل ورور په کور کې اوسیږي وایي چې ډیره موده کېږي چې ورور ته یې کرایه نه ده ورکړي. هغه له ایران څخه راستون شوی او د خپل ستونزو په اړه آزادي راډیو ته وویل:
ما پارسال کې از برج 12
زه تیر کال له ایران څخه راستون شوم. د سرپنا په ګډون د ژوند لټول لومړنۍ اسانتیا او به برخې پوره وړې هم یم. دا چې ځای مې نه درلود د خپل ورور چې هغه اوس په ایران کې اوسیږي کور مې د میاشتې په 2500 افغانۍ په کرایه نیولې. البته چې اوس
نوموړی دا کوي چې د طالبانو د حکومت او مرستندوی ادارو لخوا ورسره هیڅ ډول مرستې نه دي شوي. د کونړ ولایت اوسیدونکی ساجد چې هغه هم له پاکستانه راستون شوی د ورته ستونزې یادونه کوي، خو وایي هغوی چې ژمنې ورسره کړي باید لاسنیوی وکړي. راستانه شوی افغان کډوال په داسې حال کې د ژوند له کړاوه شکایت کوي چې تازه د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویلي چې د راستانه شوی افغان کډوالو لپاره به د نورو اسانتیاو سربیره د استوګنې لپاره نمرې وویشي. د دغه وزارت ویان عبدالمطلب حقانی پرون شنبه د اگست 13 د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي راډیو تلویزیون ته ویلي چې د طالبانو د مشر تر حکم وروسته به راستانه شویو کډوالو ته د استوګنې د نمرو د ویش لړۍ پیل شي. د حقانی د معلوماتو له مخې دا مهال د افغانستان په 9 ولایتونو کې شپږ څلوي خارګوټی شته، خو ځینې غصب شوي وو چې دوی بیرته راګرځولي او د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې پکې برابرې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان او ایران حکومتونو په دې وروستیو اونیو کې له دغو هیوادونو د قانوني اسنادو نه لرونکو افغان کډوالو د ستنولو لړۍ چټکه کړې ده. تر دې وړاندې د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویلي و چې په تیرو دریو کلونو کې نږدې 4 میلیونه افغان کډوال بیرته افغانستان ته راستانه شوي چې ډیره برخه یې له پاکستان استانه شوي دي. د پاکستان حکومت د 2023 میلادي کال د نومبر په میاشت کې له دغه هیواده د بې اسناد افغانانو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. که څه هم وړاندې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ د پاکستان له حکومته غوښتي و چې د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ ودروي، خو پاکستانی چارواکو بیا په ټینګار سره ویلي چې د قانوني اسنادو نه لرونکو افغان کډوالو د ایستلو بهیر ته دوام ورکوي.
په افغانستان کې یو شمیر بورډ ګوندون کې وایي کڅه هم د بیوزلۍ د زیاتوالي لامل یې کاروبار خدای، ځکه خلک د نوې بوټونو د اخیستلو توان نه لري او خپل زاړه بوټان بیا بیا ترمیموي. خو زیاتوي چې یو شمیر خلک بیا انخت خپل زړو بوټانو د جوړولو وسم نه لري. په دې اړه جزئیات له سنا کا کړناورو.
په افغانستان کې یو شمیر بوټ ګوندون کې یا پامه استلا موچیان وایي ډیری خلک ورته د خپلو زړو بوټونو د ګنډولو لپاره ورځي. دوی وایي کاروباري نسبتا ښه دی، خو دا کوي چې په تیرو دریو کلونو کې بیکاری او بې وزلۍ خلک دومره ځپلي چې ډیری ان د خپلو زړو بوټونو د جوړولو وس هم نه لري. 80 کلن مقیم وایي له 40 کلونو راهیسې په کاپیسا ولایت کې د خلکو بوټان ګنډي.
د سهار له 2 بجو څخه د ماښام تر 4:30 پورې راسم. شاوخوا 40 کاله کېږي چې بوټونه ګنډم. زه ډېره سابقه لرم ځکه ماته ډېر بوټونه راوړي.
هغه ازادي راډیو ته وویل پخوا به خلک یوازې د بوټانو د رنګولو لپاره راتلل، خو اوس هغه مشتریان هم ډېر شوي چې خپل زاړه بوټونه پرې جوړوي. هغه زیاته کړه چې ځینو سره یې ان د خپلو زړو بوټونو د ګنډلو پیسې هم نه وي.
دا کار چې مونږ کوو په 50 یا 40 افغانیو د تار او د بوټ ګنډلو نور وسایل هم اخلو چې مصرف لري. د ځای کرایه هم خروالی ته ورکوو. ځینې منی، ځینې نه منی. ځینې همغه شلیدلي بوټانو ته ترجیح ورکوي او مونږ ته 50 افغانۍ نه راکوي.
یو شمیر کورنۍ هم دا کوي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بیکاری د زیاتېدو له امله د دوی ګټه وته او عاید کم شوی دی. د دوی په خبره د اقتصادي ستونزې او د خپلو لویو کورنیو له امله د نویو بوټونو او جامو د پیرلو توان نه لري او په زړو گزاره کوي. د نیمروز ولایت اوسیدونکي او د اتو ماشومانو مور صدیقې ازادي راډیو ته وویل:
اقتصادي وضعیت خراب دی. د ماشومانو بوټونه چې زړیږي توان نه لرو چې نوي بوټان ورته واخلو. مال د خدای 8 ماشومان لرم، نو بوټونه چې زاړه سي مجبوره یم چې موچی ته یې ورکړم چې جوړې کړي.
د کابل اوسیدونکي همیره هم 9 ماشومان لري او میړه یې د ورځې یوازې 200 افغانۍ کار کوي. نوموړي هم وایي خپل ځان او ماشومانو ته د نویو بوټونو د اخیستو وس نه لري او زاړه هغه بیا بیا د جوړولو لپاره مورچې ته وړي.
وضعیت اقتصادی خوب ندارم،
نه تاولا اقتصادی وضعیت میخنه دی، نه همشمان لرم او خواند می دورزی 200 روپی کار کوی، کلا هاگا هم نوی، کل شکایت کوی، ده بوتانو جرولو لپاره موچی تزو، کلا ده هاگی پیسی هم نوی، بس نو پی او رقم چاره کوی،
دیگه چاره خودم میکنی.
بوټګنډون کې یا موچیان چې کاری د استفاده شویو بوټانو ترمیم او رنګول دي، په داسې حال کې د خپل کاروبار د نسبي ښه والي خبره کوي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د کسبګرو په ګډون ډیری خلک له بیکاري او د خپل کاروبار له پیکه کېدو شکایت کوي.
وړاندې د خبرونې په لړ کې بعد د زهرو کاروانو نیز خبرونه درته وړاندې شي، خو د هغې نه مخکې لاندې خبرونه. اختر اجانس وید طالبانو مشر مولا عبد الله خونزاده چې څو ولایتونو ته په سفر وتلی، پرون د فاریاب ولایت لزایی چارواکو سره په کتنه کې د شری حدودو پر تطبیق ټینګار کړی. د اختر اجانس د راپور لمخې خونزاده په فاریاب کې طالب چارواکو ته ویلي چې له غرور او کبر ځان وساتي. د اوتریش د مهاجرت او پناه غوښتنې اداره وایي په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د بدلون له کبله دغه هیواد ته د افغان کډوالو د استولو جواز شته. د یورونیوز د راپور له مخې اوتریش له جرمني سره یو ځای شوی او وایي چې په پام کې لري چې افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي. د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې د هر ډول وسلوال شخړې پر ضد خپل دریځ تکرار کړ. طالبان وایي د افغانستان په محبسونو کې له نږدې 12,000 بندیانو څخه لږ تر لږه 1000 یې ښځې دي. د طالبانو د زندانونو چارو د سمون ادارې رئیس مولوي محمد یوسف مستری نن یک شنبه په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د 12,000 بندیانو په منځ کې نږدې 800 ماشومان هم شامل دي. او د پاکستان پوز وایي مخالف وسلوالو پرون د پوز د یو نیولی افسر په ګډون 4 کسان خوشی کړل. د پولیس وایي د خالد امیر په نوم د افسر 13 چهارشنبه د پاکستان طالبانو په یو پخوانی مرکز کې د خپل پلار د فاتحې د مراسمو پر حال نیول شوی وو.
زهرو کاروان
دا سادی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره د مطالب چمتو کړی دی. طالبانو په تیری وکال کې د نشې موادو د قاچاق په تور 10,000 نفر نیولې دي.
په تعداد 10,564 تن مزنونین در پیوان به جرایم مواد مخدر بازداشت شد. به اراضی 17,651 هکتار زمین از مزارع کوکنار پاکسازی شده است.
دا چې د طالبان حکومت په تیرو 3 کالو کې د معتادینو په درملنه کې څومره بریالی و، په دې اړه د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې له یوې څېړونکې میرمنې جیلینا سره مرکه کړې.
Our research indicates, the interviews with the medical professionals who
زموږ څېړنه د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې له ډاکترانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوې ده. دا څېړنه ښیي چې دا مرکزونه د مسلکي کارکوونکو له کموالي سره مخ دي.
دراز محمد په نوم یو معتاد وایي چې د اعتیاد له امله عبادت راڅخه پاتې شوی دی.
ما مخکې 5 وخته جمع کوو، اعتکاف ته ناستم، روژه کوم، هغې نه 2 خواته مانځه ته به چې لاړم، مخکې به لاړم، اذان به مې کوو جمعې سره. کله چې په دې شي واوختلو هغه 5 وخت نه 4 وخت راغی، 4 وخت نه 3 وخت راغی، بیخي دا مونځ موږ نه هېر شو، مونځ هم پاتې شو.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې ګلالۍ خپل پلار ته اختار ورکوي او وایي که بریالۍ ته یې په زور ورکړي سخت به پښېمانه شي. دا چې ګلالۍ ولې له بریالۍ سره واده نه غواړي دا به په ډرامه کې واورو.
بابا زه یو خبره وکم.
زه ورکه شه، ما چې ویل ته به وایي چې هر ډول ستا خوښه ده، هسې وکړه. ستا ژبه اوس دومره اوږده شوه چې زما خبر نه منې.
ولې ګلالۍ انسانه نه ده؟ میړه او ژوند به د ګلالۍ وي او د دې خوښي ته به نه کتل کېږي. ته هم ځان ته پلار وایې.
او اوس خبرونه په راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت وایي چې دوی په افغانستان کې د تیر یو کال په بهیر کې د نشئی بوټو د کښت، نشئی موادو تولید، خرڅولو او قاچاقو په تور تر 10,000 ډیر خلک نیولې دي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې له دې خلکو سره تر 3,000 کیلوګرام ډیر نشئی مواد نیول شوي. وروسته دا تورن کسان محکمو ته سپارل شوي او د محکمو لخوا په سزا محکوم شوي دي. که څه هم تحلیلګران د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې بریالي بولي، خو پر دې ټکي هم ټینګار کوي چې د دوی حکومت د نشئی موادو د قاچاقو د مخنیوي په اړه جدي اراده نه لري. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د کوکنارو د کښت مخنیوي په برخه کې د طالبانو د حکومت د پریکړې دریم کال پیل شوی او دوی ادعا کوي چې حکومت یې په تیرو دوو کالو کې له نشئی موادو سره په مبارزه کې بریالی و. په داسې حال کې چې ملګري ملتونه په 2023 میلادي کال کې د نشئی موادو د وضعیت په اړه د راپور په چمتو کولو بوخت دي. د طالبانو حکومت ته کورنۍ چارو وزارت وایي چې دوی په تیر یو کال کې د کوکنارو د کښت، نشئی موادو تولید، قاچاقو او استعمال په اړه 14 سرویګانې کړي دي، خو د دې سرویګانو پایلې له رسنیو سره نه دي شریک شوي. د طالبانو د حکومت ته کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانې وایي د دوی سرویګانې ښیي چې ساش کال د دوی نظامیانو د کوکنارو ډیر ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي او ډیر نشئی مواد یې هم نیولې دي.
3643 ټن نشئی مواد له خپلو مشتقاتو سره لمنځه وړل شول. د نشئی موادو جوړولو لکه الکول او نشئی ګولې جوړولو 990 کارخانې ویجاړې شوې او په دې ټول 1,540 تورن اشخاص ونیول شول. 1,550 هکتار ازمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې شوې او 2,891 معتادین د درملنې او ملاتړ مرکزونو ته معرفي شوې دي.
وهمایوی معرفي شوه ان
د کورنی چارو وزارت معلوماتو پر بنسټ د رئیس الوزرا د مالی او اداري مرستيال په مشرۍ له نشي موادو سره مبارزه عادي کمیسون او دا ډول د افغانستان په 14 ولایتونو کې د نشي موادو سره د مبارزه او متاجونو د درملنې د پروګرامونو د تنظیم لپاره هم کمیسونونه جوړ شوی دی. په نړۍ کې د نشي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو په وروستي راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی دی، خو په دې هیواد کې د تاریخو د زیرمو موجودیت د نشئی موادو قاچاقو او استعمال ته زمینه برابره کړې ده. په برتانیا کې د نشئی موادو سره د مبارزې د برخې څېړونکي فلیپ بیری تازه د خپلې څېړنې په لړ کې موندلې چې سږ کال بیا په افغانستان کې د کوکنارو کښت ډیر شوی او نوو تولید شوو تاریخو د زیرمې نورې هم غني کړې دي. ښاغلی بیری وایي چې د طالبانو حکومت لکه څنګه چې د کوکنارو له کښت سره مبارزه کړې ده، برعکس د تاریخو د زیرمو په اړه جدي ګام نه دی اخیستی.
په افغانستان کې د پام وړ تاریخ زیرمه شوي او دا کار د دې سبب شوی چې زرګونه هیروین تولید شي. دا کار داسې مهال کیږي چې طالبانو د تاریخو تولید او سوداګري منع کړې ده. همدا وجه ده چې لویو ځمکوالو د تاریاکو د بیو د لوړوالي او زیرمه شویو تاریاکو له لارې ډېرې پیسې وګټلې، خو هغه بزګران چې لږې ځمکې لري له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. که طالبان د بزګرو لپاره بله مالي سرچینه پیدا نه کړي، په راتلونکي وخت کې به یې د کوکنارو د کښت منع کولو پروګرام ناکام شي.
په داسې حال کې چې نړۍ د افغانستان د کوکنارو کښت او تاریاکو تولید ته پام اړولې دی، د طالبانو حکومت په افغانستان کې احتیاط لوی ستونزه ګڼي او د دې ستونزې د حل لپاره مالی مرسته ضروري بولي. د طالبانو حکومت نړیوالې ټولنې ته هم ګوته نیسي او وایي چې که څه هم نړیواله ټولنه په افغانستان کې د احتیاط ستونزه ویني، خو بیا یې هم په دې برخه کې مرسته نه ده کړې.
په راپور کې مو واورېدل چې طالبانو په تیر وکال کې د نشئی موادو د قاچاقو په تور 10,000 نفر نیولې دي.
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو
بس دادا زام راغلم اوز با پا گادا میلاو کو
رازا رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایروین چه کوئی
تا چه غواره چه ما موتاد که پا یو دود چوک نه موتادیگی
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دود یه سرای موتاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبره می جازاده راجی دی زهر و کاروان پا خبرونه که واره دا
خیر ده پودر ما و ها سر اصرا که نه
نور زمونگ اندیوالی و لاره زو لارم تا سی زما سر سم دخمنی کوئی
تا ترنه اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 21.25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په خپل راپور کې د افغانستان د نشه یي موادو وضعیت څېړلی دی. دا څېړنې ښیي چې په دې هیواد کې د پخوا په ډول د نشه یي موادو استعمال ډیر دی. دې شبکې دا هم موندلی چې که څه هم د طالبانو حکومت د معتادینو په راټولولو کې بریالی دی، خو د درملنې روغتیایي معیارونو ته یې پام نه دی کړی او ډیری معتادین تر درملنې وروسته بیرته معتاد شوي دي. د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلا د دې شبکې له یوې څېړونکې میرمنې جیلینا سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې دا مهال په افغانستان کې د څه ډول نشه یي موادو استعمال ډیر دی او د طالبانو حکومت په تیرو دریو کالو کې د معتادینو په درملنه کې څومره بریالی و.
I'm first not aware of any study which looks or assessment which looks at the quality and success of treatment programs.
نمړی دا چې د سرځونه نه د شوی چې په تیرو دوو دریو کلونو کې د طالبانو د دوهم امارت پر مهال د معتادینو د درملنې اغیز وڅېړي او زه خپل طبي ډاکټر نه یم چې ووایم آیا د دوی پروګرامونه اغیز نه کوي کنه، خو هغه څه چې موږ وینو او هغه مرکې چې موږ له ډاکټرانو او معتادینو سره کړي دا ښیي چې اوس مهال د معتادینو درملنه په خپل خوښه نه ده. د معتاد خوښي ته نه کتل کیږي او په زور یې درملنه کیږي. بشري مسایلو ته پکې پام کیږي او معتاد د زندانی په شکل ساتل کیږي. هغه ته کافي خواړه نه ورکول کیږي او پر ګرځېدو یې هم محدودیت لګول شوی دی. زموږ څېړنې ښیي چې دا ډول پروګرامونه د داوطلب پروګرامونو په پرتله اغیزمن نه دي.
Regarding the addiction treatment centers, the Taliban
hukumat patiru dwa kaluno ki da 4,000 to 15,000 bastaro pakacha da mutayun da satani markazuna jo kadi padi markazuno ki rukhtai usul chuna papam kini wal shwi awaya da mutayun darmalana padi markazuno ki pamiyari da wal tarsaraki
standards in these centers. Our research indicates, the interviews with the medical professionals who
زموږ څېړنه د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې له ډاکټرانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوې ده. دا څېړنه ښیي چې دا مرکزونه د مسلکي کارکوونکو له کموالي سره مخ دي. په 2018 میلادي کال کې د جمهوریت تر سقوط وروسته ډېر مسلکي کسان له افغانستانه وتلي دي، خو دا نوې خبره نه ده. د خپلواکو ادارو لکه سیګار راپورونه ښیي چې د جمهوریت پر مهال هم چې د معتادینو د درملنې ځینې مرکزونه له بهرنیو ادارو لخوا د عامې روغتیا وزارت ته وسپارل شول، ځینې کارکوونکي بیکار شول. دا ښکاره ده چې د بهرنیو مرستو نشټوالی، د پراختیا پروګرامونو درېدل، د نړیوالې ټولنې سره د تعامل نشټوالی د مرکزونو پر وضعیت او مسلکي کسانو پر کار اغیز کړی دی.
The fundamental principle of addiction treatment is
د معتاد د درملنې یو شرط دا دی چې د هغوی درملنه باید په داوطلب شکل او د معتاد په خوښه وي. دا اصول د طالبانو تر کنټرول لاندې مرکزونو کې څونه په پام کې نیول شوي.
Voluntarily and because
د معتادینو د درملنې اصول دي چې باید په خپل خوښه درملنه وشي، ځکه چې د معتاد په خوښه د هغه د درملنې پایله بریالي وي. بل دا چې دا د معتاد بشري حق دی چې باید د هغه د درملنې په اړه مشوره ورسره وشي او درملنې ته حاضر وي، ځکه ډاکټر د درملنې پر مهال د معتاد د جسم او رواني حالت درملنه کوي. خو د رسنیو راپورونه او د معتادینو د درملنې له مسلکي کارکوونکو سره مرکې ښیي چې اوس مهال د معتادینو درملنه د هغوی په خوښه نه کیږي.
Policy in place, it's involuntary treatment.
Taliban claim that the cultivation of poppy and production of
وڅ طالبان ادعا کوي چې د کوکنارو کښت کم شوی. نو څونه د دې امکان شته چې د تاریخ او معتادین دوی نور نه شو لکه د کیمیاوي نشه یي موادو استعمال ته مخه کړی.
Addicts, if the drug of a choice, of a first choice, it's not available or it's too expensive
کله چې د موتاد د اړتیا وړ نشه یي مواد نه وي، موتاد د هغو نشه یي موادو استعمال ته مخه کوي چې ورته نشه او تاثیرات ولري. نو دا امکان لري چې ځینې موتادین به هغو کیمیاوي نشه یي موادو ته مخه کوي چې په بازار کې پیدا کیږي. زه دا نه وایم چې د تریاکو موتادین به خامخا خیخي او ټابلیټ کا ته مخه کوي، خو اوس مهال په بازارونو کې ډول ډول کیمیاوي نشه یي مواد پیدا کیږي. او دا چې کله هیروین او تریاک نه وي، ځینې موتادین د خپل نشو لپاره د درملتونونو څخه قانوني درمل ترلاسه کوي.
په مرکه کې مو اوریدل چې د تحلیلګرانو شبکې وایي د موتادینو په مرکزونو کې د هغوی درملنه په معیاري ډول نه کیږي.
نشه د موتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
موتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي یلی بچي مور دې پوډر وهي، پلار دې پوډر وهي، یا مې خور دې عزت پوډر وهي، یا دې مېړه پوډر وهي.
پلار په مړی کې نه وم، په مور خو څه خبر نه، په خمخه به مور
چې مونږ پلار نه واخستې یو نیم لک ډالر وو، اندازه سرمایه ما ټول واخلم.
دا نشئی موادو لزیانونو څخه د شغورل لپاره د زهرو کاروان ونې زخ پرونه واوري.
ترنو اوریدونکو اوس هم د خاطرې وارده د لغمان ولایت اوسیدونکو راز محمد لڅو کالو راهیسې نشه کوي. دای چې له خصوصي پاندون څخه فارغ شوی او د قالب بندي استاد دی، وای چې د نشول عمل کار نسم کولای. زما او کورنۍ روزي می د ورور لغاړي ده. راز محمد چې اوس په یو دولتي روغتون کې بستر دی، زیاتوي چې نږدې 800,000 افغانۍ پر نشور اچتللې دي. دا چې راز محمد ولی او څنګه موتاد شو د نشول عمل نور لڅډه وستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
یو چیرته ما خپل کار نیولې و، دا کوم هلک چې زه په دې شان واړولو، ما ته ویل تر راشه چې نن یو شی در باندې وسکم چې په دې کار باندې پوه نه شي. د حج اوقاف جوړېدو زه خپله د قلب بندي وسازم یم، بس دا کار مې چې ونیو دې همدغه ورځ چې را باندې وسکو، هسې راته خوند راته راکو. بس په هماغه دغه باندې چې دویمه ورځ بیا را باندې وسکو، درېیمه ورځ زه خپله لاړم، یوه شی مې واخیسته، بس همدې باندې اموخته شلو. بیا تقریبا د 100 روپۍ پوډر هم اخیستې او 500 روپۍ مې شیشه اخیسته. دا اصلا ښه بوټه نه ده، بیخي مالی جانی در نه ستا تاوان ده. یو کار چې کلي کې کېږي، بس نوم به د تا بدي، او سم سړی به دا کار وکړي، نوم به د تا بدي چې ولا دا موتاد دا کار د کړی ده. او کار ما نه هم کړی، بس ما ته ویل چې دا موتاد او دا کار به د کړی. مونږ خپل کور نه موټر سایکل ورک شو د جمعې ورځو، او ما ته ویل چې دا به حتما تا کړی، ولیکن دا کار ما نه و کړی، بل چا کړی و. بیا هغه هلک وویل چې دا کار ما کړی ده، ما د مجبورۍ نه کړی، هغه هلک نه موتاد و، هیڅ سامان یې هم نه درلودو. مشکل دا ده چې صحت مې خراب ده، څوک چې ښه خبره کوي په ما بده لګېږي، یو څوک چې پوه سړی سمه لاره راته ښیي په ما بده لګېږي. همدغه ضرر د بدن ده. ولا ډېرې پیسې رانه مصرفې شوي دي، یعنې د ورځې 500 زر، 200 1200، داسې ورځ راغلی 5000 روپۍ مانه د ورځې تللي دي د همدغه موادو مخاطر باندې. یاره تللي دي 800,000 روپۍ رانه تللي دي، چې ما خپل بودیجه و چې وظیفه مې چې کوو، پیسې مې چې جمع کړي و راسره و، د کور نه علاوه تقریبا 400,000 روپۍ افغانۍ و ما دا خپله ټول مواد مخدر باندې مصرف کړي دي. کور نه هم لکه پیسې مې پټې کړي اخیستې دي، د خپل د کور د ورور تفانجه مې اخیستې، ګوتمم ترې اخیستې، د پم نه مې تقریبا 6,000 روپۍ ډالر جی کړی ده، همدغه شی باندې مې لګولی ده. کله چې وظیفې نه برطرف شلو او دا پیسې مې لاړلې خلاص شوې، بس خلق را باندې بیا پوهېده چې ولا دا سړی محتاج شوی، عملي شوی ده. پلار مې خدای دې وبخښي مړ شوی، د هغې په ځای مشر ورور مې د هغه داسې ګڼو خپل پلار غوندې. ماشومان مې زه خپله ټول په همغه باندې تاوان یم. ما مخکې 5 وخته جمع کو، اعتکاف ته ناستم روژه کې، هغې نه دو خواته مانځه ته به چې لاړم، مخکې به لاړم، اذان به مې هم کوو جمعې سره. کله چې په دې شي واوښتلو، هغه 5 وخت نه 4 وخته راغی، 4 وخت نه 3 وخته راغی، بیخي دا مونږ مونږ نه هېر شو، مونږ هم پاتې شو. بیا بچان مې خبر چې ولا دا مخکې به مانځه ته تلو، جومات ته تلو، او اوس دا نه مونځ کوي نه اودس کوي، خو خامخا خبرېږي، کډه ده، بس پوهېږي. بیا کوروالا راته خبر کو، راته ویل یې خسر مې چې دا کار مه کوه، بد ده، مونږ خپله ملامت یو. بس چا څوک خبرې کوي، کوروالا مونږ منوی چې ولا صحیح ده. مشر زوی مې د مدثر نومېږي، یو هغه ده، یو وړکۍ لور مې ده چې تجلا نومېږي. دی راته وویل چې دا نور پلرونه وګوره، ته دا کار کوې او کور نه ورکې، سبا یې لاړ شه ماښام راځې، د نورو غونې کور کې اوسېږه، دا کار مه کوه. مشر زوی مې خپل مور ته وایي چې دا د پې بندې کې چې ځان جوړ کړي، بېخي مه خوشی کوي. په دې شپه ګلونو کې دغسې زه داسې بدبخته شوی یم. خپله تقریبا دولس سپارې مې پس کړی، اوس هماغه اخره سپاره مې زده ده، نور ټول مې یاده وتی دي. مخکې چې بې عمله وم، هغې وخت کې کوم خبرې چې خوندورې خبرې خلکو کولې، لکه چې عملي شوی وم، بیا هغسې خبرې چا را سره نه کولې. خلک به ویل چې والله دا بیا معتاد شوی ده.
په خاطره کې مو واورېدل چې راز محمد د نشو له امله کار نشي کولی او کورنۍ یې ورور ته ورلغاړې ده.
آیا پوهیدلاست چې د معتادینو د درملنې تر ټولو ګټور او مؤثر میتود کوم یو دی؟ په دې اړه به ډاکټر ارشاد منصور معلومات راکړي.
ټول هغه معتادین چې د هغو تداوی پیلیږي، د یوې مودې لپاره هغو ته مختلفو دواګانو استفاده کیږي، او د دغه دواګانو په واسطه د هغو دردونه او د هغو جسمي مشکلات کنټرولیږي. ورپسې په بره مرحله کې دوی ته کونسلنګ یا د مشاوري پروګرامونه په نظر کې نیول کیږي. مشاوره یا کونسلنګ د احتیاط په درملنه کې ډیره زیاته مهمه ده، او د مشاوره یا د کونسلنګ هدف دا دی چې د احتیاط د برخې یو مسلکي کس، یو ډاکټر، یو صحي کارکونکی په خاصو موضوعاتو باندې، او د یو معتاد د ژوند د خاصو مشکلاتو په رابطه له معتاد سره په مفصله توګه خبرې کوي، له معتاده خبرې اوري، او په ځینو خاصو مشکلاتو غږیږي، او د هغو لپاره د حل لاره ترلاسه کوي. د معتادینو لپاره کونسلنګ یا مشوره ورکول مختلف ډولونه لري. مجموع کې کله چې د مخدره موادو تداوی پیل کیږي، د مشاورې یا د کونسلنګ لپاره هم مشخص وختونه په نظر کې نیول کیږي. د کونسلنګ له مختلفو ډولونو نه د ضرورت په اساس استفاده کیږي. د بیلګې په توګه ځینې وختونه فقط انفرادي کونسلنګ یا د ډاکټر او د مریض ترمنځ په یوه خاص اتاق کې خبرې اترې کیږي. په بعضي حالاتو کې ګروپي کونسلنګ یا د ډاکټر او د مریضانو د یوه مکمل ګروپ ترمنځ کونسلنګ ترسره کیږي یا مشاوره ترسره کیږي. او په ځینې ډولونو کې د کورنۍ غړي یا د مریض خپلوان، د مریض اعتمادي کسان هم په دې کونسلنګ کې برخه اخلي، او په دې کې د مختلفو اړخونو ترمنځ مشکلات تر بحث لاندې نیول کیږي او هغو ته حل لارې پیدا کیږي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیده، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا سي ده چې محمود خان ډیر شتمن سړی او د کلی خان دی. دوی د خپل زوی بریالي لپاره د جان محمد لور ګلالۍ ته په مرکه ورځي. که څه هم جان محمد په دې خپلوي خوښ دی، خو ګلالۍ یې نه مني. ګلالۍ خپل پلار ته اختار ورکوي او وایي که بریالي ته یې په زور ورکړي سخت به پښیمانه شي. دا چې ګلالۍ ولې له بریالي سره واده ته غاړه نه ږدي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
حاجی سمت خانه، دا دای دا جان محمد اکا کور ته رسیدو، خو نه پوهیږم چې دای به په کور کې وي او که نه.
ته دروازه ور وټکوه، او به ګورو چې په کور کې شته که نه.
اوهو، دا څه بد سپی لري چې مونه داړي.
هله دروازه را پورې کړه چې سپی را ونوځي.
بېغمه اوسه، دروازه مې کلکه نیولې ده، ته ودرېږه چې دا دروازه بیا ور وټکوم.
دا راغلم.
السلام علیکم
محمد خان کاستلای مسج
السلام علیکم حاجی سمت خان جوړ په خیر
علیکم جان محمد کا خی جوړی خیریت دی میلمانه نه قبلوی
ولی نه غواړم میلمه خو دی خدای دوست دی په تیر بیا محمود خان او سمت خان خو چې زما میلمانه شي زب خولې کګه کېدم راځي راځي چې کور ته ولاړ شو راځي
سمدا ته مخ کیشه موږ به در پسینو
جان ما دا کاس پېد نیسه چې مو نه داړي
راځي راځي نه مو داړي
چا غوړشه
محمود خان راځه په دغه توشک کېنه
سمدا داده کینو
اجي صاحب سمد خان ته په دغه بل توشک کېنه
داده کېنه سماکا جان محمد کا تام کار لري ډیر وخت نه نیسو اصل خبره ته وراشو
رښتیا خبره به نه وکړو اصلی خبره وکونو
خدای دې خیر کی څه خبره ده
جان محمد کا خبره ده خیر ده زو اجي سمد خان راغلیو چې ستالو زما زوی بریالي ته وغواړو
جان محمد کا محمود خان خو ته پیژنې چې خشته منه او زموږ د کلی خان دی ان شاء الله چې لور به دې ښه خوشاله وي
ولا څو وایم او به ګورو چې نصیب څه کوي
جان محمد کا نصیب ستا په لاس کې دی بس هم دا اوس مو خوله را خوګه ک چې زوله خیر سره نه
زبا پدې بار کې لخپل کورنۍ او دوستانو سره یو مشوره وکم
هیڅ مشورې ته ضرورت نشته بابا ته چې هر څه وایې هاو هر څه چې غواړي محمود خان یې منی
د ولور هیڅ غم مکه په ولور کې باغ غواړي ځمکه غواړي نقدې پیسې غواړي هر څومره پیسې چې غواړي درکوم یې
ولور خو وروسته خبره ده ما خو مخکې درته وویل چې زبا لخپل کورنۍ او خپلوانو سره مشوره وکم او بیا به تاسو ته خبر درکم سمه ده
بیخی سامده
جان محمد اکا مشوره وکا خو پام دیوی چه دا سخی خان هر وقت نپیدا کیگی
گلالی لوره تیو گلاس چه را واچا و سمرخ خونده وکا
سامده پلارا داد درچه اومی
خزی ستا څنګه خوخه ده ګلالۍ د محمود خان زوی ته ورکو کنه
د محمود خان کوم زوی یاده
بریالۍ یادوم
څه شی بریالۍ هغه پوډری بریالۍ یاده
او هغه یادوم پوډری دومره غم نه ده پلار خان سړی ده علاج به وکي
که علاج کولای اول به علاج کړی وای او بیا به موږ ته په مرکه راغلی وای بل نو څه معلومه ده چې دا پوډری علاج ته غاړه ږدي کنه په زور خو علاج نه کیږي
خزه مونږ به وځله خلک یو نه بیوینی چې زه په داس پینې ګیره بسګری کوم او ته د خلکو کالی منځي محمود خان ډېر پیسې لري هم به مونږ مړ شو او هم به مولور آرام ژوند ولري
چې د سروزر او کورم راتي چې لور می خوشاله نه وي نه غواړم زه خپل لور پوډری ته نه ورکوم پلوې لاس خپل لور په تنارې کې واچوم
بابا زه یو خبر وکم
او وېکا
زه له پوډری الک سره واده نه کوم
زور کشه ما چې ول ته وای چې هر لور ستاسو خوخه ده هسي وکړه ستا ژبه اوس دومره اوږده شوه چې زما خبر نه منې
ولې ګلالۍ انسانه نه ده میړه او ژوند به د ګلالۍ وي او د دې خوښۍ ته به نه کتل کیږي تا هم ځان د پلار وایې ته په لوی لاس خپله لور په بلا اخته کوې خدای ته به څه جواب وایې
بابا ما خو درته وویل چې زه له دې هلک سره واده نه کوم په زور نکاح نه صحیح کیږي که خپل په سر دا کار وکړ بیا به ګیله نه کوي او سخ به پښیمانه شي
ته دا وګوره دا دې اوس سمانې لوڼې دي له پلار سره ژبه کوي
او سړیا عذر درته کوم زارۍ درته کوم پوړنۍ درته غوړوم ګلالۍ په زوره پوډري ته مه ورکوه سبا به پښیمانه یې ولې په لوی لاس دې خپلې لور ژوند تبا کړې
ښه صحیح ده چې ستا او د ګلالۍ نه ده خوښه نو نه یې ورکوم زه به ورته ووایم چې بیا رانه شي
تازه د راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو د الله په امان.
د زهرو کاروان.